دا مشال رډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. په خبرونه کې زګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کله وایي. په روانه غړي کې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه، شننې او تبصرو ترڅنګ اونیزه خبرونه سندر جادوګری هم لرو. په خبرونه کې د پښتو سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال درکو. په لومړۍ د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له ملیحه میرزاده اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. د ماوریا عدالت وژنو خلاف له تربته د پیل شوي لاریون ګډونوالو په کوټه کې پرلت وهلې. په چمن کې مازورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو خلاف د احتجاج په حمایت کې لاریون کړي. او د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې په غزه کې د جنگ بندې په حمایت کې قرارداد منظور شوی. دا خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د ماوریا عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوالو د کوټې په سریاب سړک پر لتوهلې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پرون مشال ریډیو ته وویل چې لاریون وال د ډسمبر په 11 ماسخوتن کوټې ته ورسېدل، خو حکومت هغوی د کوټې په سریاب سیمه کې سار کړي او د ښار مرکز ته نه پرېږدي. د احتجاج له هغه وروسته پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 23مه ادا وکړه چې سلور وسلوالې وژلې دي. خو بلوچ فعالان وویل چې په هغه کسانو کې د بالاج بلوچ په نوم هغه کسوم شامل و چې د پولیسو په حراست کې و. تر دې پیښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت و او د ډسمبر په 15مه له هغه ځایه د کوټې په لور لاریون پیل کړ. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چگزی د ډسمبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ډسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړو سلورو پولیسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده، خو ګلزار بلوچ وایي تر اوسه په هغو سلورو پولیسانو کې یو هم نه دی نیول شوی. په چمن کې مازورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد روان پرلت په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازت ورکړل شي. د شیر زمان په نوم یو مازوره پر دې مهال مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د هغوی روزګار بحال کړي.
شبانی مازوره ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوی، د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې. په پرلات کې نستلې دي نن څلور 1500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي، د بل و دروازه ته ولاړ دي.
د چمن د مازورانو اتحادی مشر عنایت الله بشر دوست احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې تر 2 شپېته زیاتو مازورانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه باندې د کار او روزګار له لارې د خپلو کورنیو لپاره پیسې ګټلې چې اوس له سختو حالاتو سره مخامخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هلته د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د اکتوبر له 1 پرلت پیل کړي چې نن په 45 ورځ هم دوام لري. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ څو ځلې خبرې اترې شوې دي، خو نتیجې ته نه دي رسېدلې. حکومت ویلی چې د امنیت ټینګولو او قاچاق د مخنیوي لپاره په ډیورنډ کرخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی ګرځولې دي. پاکستان د ډیری اسماعیل خان په درابڼ سیمه کې د پرونی وسوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان بارنو چارو وزارت د ډسمبر په 12مه په خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سیکرټري په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت شاز سفیر احضار کړ او غوښتنه ورڅخه وکړه چې په سمدستي توګه د خپل سرپرست حکومت ته خبر ورکړي چې د برید د عاملینو په وړاندې په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په درابڼ کې د هغه برید ذمهواري طریقې جهاد پاکستان وسله والې ډلې ومنله چې درویش امنیتي سرتېری وژل شول او لسګونه نور یې ژوبل کړل، خو د خبر پاڼې په خبره دا ډله له طریقې طالبان پاکستان سره تړاو لري. په بیان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه شوې چې د دې برید عاملین دی ونیسي او د ټي ټي پي مشرتابه د پاکستان ته وسپاري. قسم د طالبانو حکومت لا تر اوسه د پاکستان حکومت دغو غوښتنو ته رسمي جواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په بیا بیا دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی چې لنډمهال حکومت عمومي انتخاباتو د ځنډولو خواهش اراده نه لري. کاکړ د ډسمبر په 12مه د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل جی ان ان سره په مرکه کې ویل چې دا اختیار یوازې د هیواد انتخاباتي کمیشن سره دی. نوموړي ویل چې د تحریک انصاف په ګډون ټول سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې د برخې اخیستو حق لري او زیاته کړه چې د کومې پارټۍ په نخښه کولو هیڅ پالیسي نشته. دا تر هغې وروسته ده چې په پاکستان کې داسې بحثونه روان دي چې ښایي انتخاباتو ځنډول شي. مخکې د پاکستان الیکشن کمیشن شنمغه خبرې غنګوسی بللې و ویلیو چې انتخابات په خپل ټاکلي وخت یعنی د 2023 کال د فروری پاتمه کیږي. او په غزه کې د خرابیدونکو بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له سختو خبرداري وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړ چې د غړو هیوادونو سلورو کې درې برخې په حق کې رای ورکړه. د نهې په ورځ د وړاندې شوي قرارداد په حمایت کې 153 او خلاف یې 100 هیوادونو رای ورکړې. 23 هیوادونو د رای ورکولو په وخت حاضر نه. د کینیډا، آسترالیا او نیوزیلند مشرانو په جلا جلا توګه په اوګډ اعلامیه کې د اوربن غوښتنه وکړه. وی ویل حماس ته د ماتې ورکولو قیمت د ټولو فلسطینیانو ځورونه نشي کېدی. د سره اسرائیل له حماس خلاف په جګړه کې د سفارتي یوازیتوب سره مخامخ شوی دی. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګره ډله ګرځول شوې ده. نو د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا میرزاده درته وړاندې کړل. ستاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. خو د یوې وړکې دمې رسو
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال رادیو ته تاسو غواګی د بلوچستان له تربه څخه د اپیل شوی لانګ مارچ غړو د احتجاج په توګه د کوټي په سریاب سړک پر لټو هلې دي. د دسمبر پر 11مه راغلو لارنوالو ویلي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي تر هغه وخته پورې به احتجاج روان وي. احتجاج قانون کې د ماورای عدالت وژنو درول او د ورکړل شوو کسانو عدالتونو ته وړاندې کول غواړي. بلخو حکومت ویلي چې د لانګ مارچ د برخوالو زیاتره غوښتنې منل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال اړو خبريال ایوب ترين راکوي.
د پرلته برخوال په غوښتنه چې د دوی ډېرې غوښتنې داسې دي چې حکومت تر اوسه نه دي منلې او یوازې دوی غوښتنې منل شوې دي. په دې ترڅ کې د دسمبر په 12مه نیټه د بلوچ یک جهتی کمیټي ویان ګلزار دوست بلوچ مشالټو ته وویل چې تر اوسه د بلاچ بلوچ په وزن کې تورن د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی غړي نه دي نیول شوی.
الزامات بلاچ پر لګای غي ته ان کې ساتیو
په جالي مقابله کې بلاچ بلوچ او دغه څلور ملګری وژلې دي او په دوی د ترګری تور پوری کړی وو. هغه تور د حکومت برته واخلي. د دې ترڅنګ د مشته دا باور را کول سي چې کوم نور لا درک کسان دي هغه به په دغه ډول جالي مقابلو کې نه وژل کیږي. د دې سره سره چې څومره لا درک بلوچستان دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي او کڅوک مجرم وي نو به د عدالتو د لاري سزاګانې ورکول سي. د لانګ مارچ او پرلته برخوالو د احتجاج په اړه مشکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اچکزي سره تماس ونیوي. نو هغه ته وویل چې نه هیواد د بلاچ بلوچ د وژنې په تور کې د سیټی ډی څلور کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوی ده. بلکې بلوچستان های کورټ دوی مطالعه کړې هم دي.
د دوی مطالبه او د پلټنې د غلپاره چې دی کمیټي جوړه شوی ده. بل د دوی مطالبه او دا کسان سسپینډ کی هغه الریډی های کورټ ډیسیژن دی هغه کسان سسپینډ سو. دریم دا دی چې د دې انکوایری روانه ده. د دې میسینګ پرسن خبره کوله مول نمونه راکې میسینګ پرسن کمیشن دی هغه ته به ور غو انویسټیګیټ کی. نو دې ګری مطالبه منل سی وی دی جواز نه لري چې احتجاج وکړي.
دلته خبره ده د ولی ورده چې د نومبر د میاشتې په 23مه نیټه د بلوچستان په تربت کې د سیټی ډی لوري په یوه نشته کې د څلورو کسانو د وژنې ادعا سوی و. په کوم کې یو ځوان بلاچ بلوچ هم شامل وو. خود بلاچ بلوچ پلار مولا بخش ویلی وو چې د دې زوی بلاچ بلوچ نه هواجی د نومبر په 19مه نیټه د کور څخه سیټی ډی نیولی وو، بلکې د نومبر اکتوبر په 20مه نیټه د تربت و یو ځایی عدالت ته هم وړاندې کړی و. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سی ټی ډي د ده د زوی په ګډون څلور واړه بې ګناه کسان وژلي دي. د بلاج بلوچ د پلار په خبره چې کله پولیسو د سی ټی ډي د غړو په ضد مقدمه د درج کولو څخه انکار وکړی، نو له امله یې دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی و. د دیارلس ورځو د احتجاجي پرلت وروسته برخوالو د دسمبر په 15مه نیټه د کوټ په لور احتجاجي لانګ مارچ را روان کړی و، کوم چې کوټ ته چیرمه سریاب کسټم ته را رسېدلی و، چیرې چې د لانګ مارچ برخوال پر سریاب سړک پرلت وهلی دي. دا دغه وروسته کله چې د لانګ مارچ مشرانو اعلان وکړی چې دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ د کوټ په ریډ زون کې پرلت وی، لیکن صوبائی حکومت و دوی ته اجازه ور نکړه او د تیر شپې راهیسې د کوټې د ریډ زون ټول سړکانې په ازغن تارو لاریانو کنټینرانو تړلې دي. بل د خبره هم د یادونې وړ ده چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 11مه نیټه د سیټي ډي څلور واړه یاد شوي غړي د خپلو دندو څخه لرې کړي دي، او د سیټي تانې تربت انسپکټر نوربخش بلوچ د یادې پیښې د پلټنې د ډلې مشر ټاکلی دی.
مشال اړو ته داسې غوږی د بلوچستان په چمن خار کې معذورانو د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې لاریون کړی دی. پرون لاریونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دي ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو د پرلت نن 450مه ورځ ده. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ سو ځلې خبرې تیرې شوې دي خو نتیجې ته نه دي رسیدلې. په دې اړه د مشال اړو خبریال سامد شبنم رپورټ را لېږلې چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
د دسمبر پر 12مه په چمن کې مازورانو پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد ل 21 اکتوبر څخه هلته روان پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. په احتجاج کې شریک د شیرزمان په نوم یو مازوره مشالی ډوتا وویل،
شبانی مازوره ما د څلور کال سفر بارډر باندې کار کاوی، د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې. په پرلات کې نستلې دي نن څلور 1500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي، د بل و دروازه ته ولاړ دي. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د خپل فیصله دي واپس واخی. زموږ وزګار راي لکه زموږ خپل موږ پر دروازه په یو صورت پاسپورت نه منو.
د چمن د مازوران اتحادیه مشر انطلا بشر دوست د احتجاج محل مشال ریډو تول چې ل 200 څخه زیات مازوران د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د کاروبار لالاري د خپل بچانو روزي پیدا کوي. اغه ول چې حکومت باید مازوران ته خپل عینیک ورکړي.
دا وخت موږ سره ريجستره ډیر مازور دي، خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي، په دې کې 102 زنان دي. د دې سره سات دغه تقریبا د 200 زیات کسان پر بارډر باندې روزګار کوي. د دې دغه روزګارو تقریبا د 340 کال سمج د ولس دغه روزګارولو، نو هغه 1500 چې دی د ورځ پیدا کولې هغه وس دا وخ ولاړ دي. زکه د مازور هم دغه بچان دي لکه د روغ خلکو، نو مازور هم په ژوند کې ژوند غواړي، د روغ خلکو په شان ژوند غواړي.
د چمن پر لټوال پر ډیورن کرښه چمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر شناختی کارت او ویزه باندې د تاګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیه مشر صادق اڅکزي د دسمبر پر 12مه مشالې ډوتا وویل،
د مازورانو چې ریلی و چې پاغه باندې په لکونو انسانان په شرکت وکړي، نو هغه مازورین چې په دنیا کې د مازورینو خپل کوټه یې خود چمن ضلع کې لابلا مازورین کې هغه کوټه کې ایس وا د دې بنیادی حقوق سدي هغه قبضه سوي دي. دا ټول هغه مازورین مصطفی افغان بارډر لا غو ایزار وکړي چې موږ پاک افغان بارډر له 200 روپو له 500 روپو د پاره موږ زو او موږ زو. نو موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په دا علاقه کې مازورین ته ګورمنټ سیلز ټیکس، جرنل سیلز ټیکس او کدی ګاډیان اخی کدی موټران اخی، دا ټول شان دي د پاره ټیکس یې مار دي.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې له هیواده د وتلو وخت ورکړی او له لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
مشال رادیو ته تاسو غواګي د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان زلي د دربند سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې وسوالو برید کې امنیتي ادارو سرتیرو ترڅنګ دوی ته هم ډیر زیان اوښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دربند کې وسلوالو برید کې لږ تر لږه درویشت امنیتي سرتیري وژل شوي ول. د برید ذمواري تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې وه. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت په افغانستان کې طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران ور وسپاري. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان درابن سیمې اوسیدونکي تیره ورځ په پوځ باندې ځانمرګي برید نه ورسته د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې امنیتي حالات ښه کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د درابن دوه اوسیدونکي په پوځ باندې د ځانمرګي برید نه د شوي نقصان په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
ما نوم جمال میا خیل دی، تھانے سره کم محله بردو خیل دی، بالکل ٹچ ما ور سره کور دی. شپه 3 بجے لگ بھگ 2 منٹ باندھے وچ یو زوردار دھماکہ وس والا، اگے چ بعد فائرنگ شروع وس والا، دخ سے فائرنگ وچ کورو کے دروازے ماس والا، چتنا مانڑے دا سیلنگ ختم سولا، ڈھیر زیات نقصان سوا دی. دلے پولیس سره، تھانہ درابن سره، آرمی کسانو سره، یو خود کش سوا دی، پچے ڈھیر زیات شہتنا سوی دی. دا بلڈنگانو نا ڈیمیج شیانو نا دا پتہ لگے جی لگیا دا چے ڈھیر لوئی کرا وئی سوا دا درابن ہائی سکول ڈیمیج دی. ورسارا تھانہ درابن ہم ڈیمیج دے، ورسارا چکم آس پاس دکانوں دی ٹول ڈیمیج دی، اکورونا محلہ بردو خیل ہم پچے ڈیمیج دے. درابن خلق ڈھیر پریشان دی.
ما مہربان نم دی درابنیا ما ما ہوٹل دے دے اختر قریشی مارکیٹ دے ٹول دکانوں خراب سوی دی. مشکو ہے چیز امن جوڑ سی دل تمور امن غاڑو
دی. پاکستان پوز اما اڑی کو دفتر ایس پی آر ل طرفا دے سلوارم پ 13 اور جاری کڑی شوی بیان کشے ویلی شوی وی چ پدرابن کشے دے وسلاولے پ برت کشے درویش پوز سرتیری وجل شوی وی او د پو سرتیرو سرا په دازونه بدلون کشش پیج وسلاول هم وجل شوی دی. په درابن سیما کشه په پوز بنه د ځان مرګي برید ذمہوري د تیری کې جهاد پاکستان په نوم په جاندلې شوی ډاله ترجمان مولا محمد قاسم مانلې دو خو د سلوارم په 13 ورځ د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی یو بیان کشه ویلی شوی دی چې د افغانستان طالبونه حکومت په اسلام بات کشے نمائندائی طلب کڑائی دائی اور احتجاجی مرسلائی ورس پورلی دو. دا بیان کشے دا ہم ویلی شوی دی چے دی تیری کے طالبون پاکستان سرا تڑلی ڈالے تیری کے جیاد پاکستان پڑی را اسماعیل خان کشے پا پوز دی برید زیماوری مانلی دو او پا بیان کشے پاکستان دی افغانستان طالبون حکومتنا وشتنا کڑی دو چے پا افغانستان کشے دی ترہاگرو ڈالو دی ترہاگرو پٹ زائنو پا خلاف دا زر گامو نا پورتا کی. او بڈرا اسماعیل خان سیماکشے پپوز برید کشے کاکڑ کسان او دی تیری کے طالبون پاکستان مشرون دا زر ون سی او بیائی دی پاکستان حکومت تا وسپوری. دی ڈرا اسماعیل خان پولیس او ڈی ایس پی محمد عدنان دی سلوارم پا 13 ورز مشال ریڈیو تا ویلی وی چے سلور وسلاولے پا ڈرا اسماعیل خان درابن سیماکشے پیوا سرکاری سکول کشے پپوز سر تیرو بنے برید کڑائی و چے پناتیجا کشی دوویشت پوزی سرتیری وجل شوی وی او سالور درشت نور پر هر جلی شوی وی. دا دے هم یودا وی چه تیری که طالبون پاکستان دے تیری که جیهاد پاکستان پنوم ڈالا دے خپل تنظیم برخا نگانی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشورته تاسو غوږی په پاکستان کې د فروری پر 8 د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن سره لننه د انتخاباتي عملی د افسرانو روزنه پیل کړی ده. پرون د کمیشن لخوا په خبر شوی باندې ویل شوی چې ریټرننګ افسرانو ته به د انتخاباتي عمل، انتخاباتي قوانینو او نورو انتظامی چارو روزنه ورکول کیږي. که څه هم انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه او شنونکي د نامنې له کبله د انتخاباتو ځنډیدو په اړه اندېښنې هم لري. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د دسمبر په 12مه نیټه د ټاکنو د کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په مجموعي ډول د 1200 ضلع ریټرننګ افسرانو ته په انتخاباتي عمل، انتخابی قوانینو او نورو انتظامی امورو روزنه ورکول کیږي چې پکې د خیبر پښتونخوا شپږ دیرش، د پنجاب سلویخت، د بلوچستان شپږ دیرش او د سین صوبې دیرش ډیسټریکټ ریټرننګ افسران شامل دي. همداراز په دې تربیتی پروګرام کې به 1,950 ریټرننګ افسرانو ته روزنه ورکول کیږي چې پکې د پنجاب 1,400، د خیبر پښتونخوا 1,600، د سند 1,090 او د بلوچستان 1,080 ریټرننګ افسران شامل دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
ریټرننګ افسرانو سردار ته د ډیر ورځې ټریننګ ورکول کیږي او ډیسټریکټ ریټرننګ افسرانو ته د یو ورځ ټریننګ ورکول کیږي. د سره سره زمون چې کوم د نور د انتخابي تیاریان دي هغه هم بالکل زور شور سره جاری دي او دا به ان شاء الله تعالی چې کوم انتخابي شیډول لاشي نو هغه سره به بیا دا مزید پدې کې تیزی راشي.
دا له هغه وروسته ده چې د ټاکنو کمیشن د روان عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډیول نه دی اعلان کړی او ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې اول دې نگران حکومت د الیکشن لپاره په هیواد کې امنیتي صورتحال کنټرول وساتي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي په دې وروستیو کې د داخله چارو د وزارت لخوا د دوی مشر مولانا فضل الرحمن ته د خطر خبرداري ورکړې شوې، نو په داسې حالاتو کې دوی اندېښنه لري چې څنګه به سیاسي وندونه په داسې ماحول کې خپل سیاسي هلې ځلې جاری وساتي.
دا وزیر داخله بوختي کاردارې چې هغه د ملک د امن د لپاره اقدامات دیو کی الٹا هغه د تھرډ پا والا باندې پاټو تا سرعام په دې پریس کانفرنسونو کې دا وایي چې را پرانکیتا تھرډ دے پرانکیتا تھرډ دے مقصد څه دی؟ نو موږ دا وایو چې عوامو ته، سیاسي جماعتونو ته، قائدینو ته تحفظ ملو شي، ووټر ته تحفظ ملو شي، ووټر ډېر آزادانه طریقے سره بار روزی او خپل ووټ حق استعمال کی.
خود پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر په 8مه نیټه د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی وو چې په څو ورځو کې به د انتخاباتو شیډیول اعلان شي او د فروری په 8مه نیټه به عام انتخابات کیږي او لسته په دغه ورځ خپل رایه وکاروي او د ټاکنو کمیشن به د پرامنه انتخاباتو کول یقیني کوي. په پیښور کې خبريال او شیننکه کاشف الدین سید د انتخاباتو د ځنډیدلو د امکان په اړه د پښتنې په جواب کې وایي که څه هم د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړې دي، خو چې تر څو د انتخاباتو بشپړه شیډیول نوی جاری شوه تر هغه به د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه غیر یقیني صورتحال دوام لري.
د غیر یقیني صورتحال وجوهاتو کې هغه کې یو غټه وجدا هم ده چې بعضی سیاسي مشرانو د طرف نه داسې بیانونه راځي چې هغه د سکیورټي په صورتحال باندې ګوتې اوچتای. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دین وړاندې د موسم په صورتحال حواله سره هم خپل مطالبه مخې ته ایښده او د سکیورټي حواله سره خو ډیر کلاو خپل خبره کړې ده او ویلې دي چې زما په علاقه کې، یعنی داغه په علاقه کې الیکشن مهم نشي چلے دی، اغه د سکیورټي د وجنه بهر نشي راوتلې. نو دغه شان ک بیا موږ وګورو د نورو مختلفو سیاسي مشران تر طرف نه هم دغه بیانونه راځي،
خو چې تر څو پورې الیکشن شیډول نه راغلی او د سیاسي مشرانو دغه کم وریز دی هغه لري شوی نه دی، دا غیر یقیني صورتحال به موجوده.
د نومبر په درېمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د قضیې په فیصله کې نیګران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی وو چې د فروری په اتمه نیټه دا خبره یقیني کړی شي چې هم په دې نیټه په هیواد کې عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د پېښور ښار په هوا کې آلودګي په پاکستان کې تر ټولو زیاته ریکارډ شوې ده. په پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې په خپل پدې راپور کې ویل دي چې دا مهال د پېښور په هوا کې د ککړو ذراتو مقدار تر لاهور ښار هم زیات دی. دغه ادارې د جدیدو آلاتو په مرسته د پېښور ضلع له ډېر لسوسي مسخه دا تفصیل په شپږو میاشتو کې راغونډ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د ماحول د آلودګۍ د مخنیوي غیر دولتي اداره پېښور کلین ایئر الاینس په خپل تازه راپور کې وایي چې د پېښور هوا په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته ککړتیا لري. د دسمبر په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور کلین ایئر الاینس ویان محمد حسیب وویل چې د دې ککړتیا تر شا لوی وجوهات غیر رجسټرډ او زړې رکشې، زاړه بسونه، ویګنونه، د خښتو په بټو کې د ټایرونو او کوېلې سوځول، او په حیات آباد کې هغه کارخانې دي چې پکې د زهریلا ګیسونو او لوګو د کنټرول د آلو نشتواله ده.
موږ د پېښور سلور ګټونه بنسټ واغستل، یو تاسو ته پته ده چې د حیات آباد چې کم دي د هغې سره یو انډسټریل اسټیټ د کارخانې پکې لګېدلې دي، او د هغې نه هم ډېره خرابه هوا راوتله. یو پوینټ موږ هغه اغستل چې دویم پېښور کې تاسو ته پته چې داسې علاقې چې کنجانې دي، ډېرې تنګې دي، دې کې یو هشنغرې سټاف چې هغه ځای کې ډېر زیات هر وخت رشوي او آبادی پکې ډېره ده، او بیا د لزاک روډ دی یا داسې جبل طرف ته ورشي نو ورسک روډ دی. نو موږ چې خپل ډاټا اغستنو په دې کې موږ دیارلس زینونه منشن کړو، هغه زینونه چې کم د پېښور سلور بوټونو او هغه ګونه چې کم په پېښور په ښار کې تن نه دي. هر یو تحصیل کې خو تحصیل کې هغه چې کمزې کې آبادی ډېره ده، ځکه چې کمزې کې آبادی ډېره وي هلته کې د ماحولیات او خطرو د لاسه خلکو ته د ژوند ته خطر هم محسوسېږي.
د محمد حسیب په خبره د دغو آلو لګولو لپاره ورسره په پاکستان کې د سویټزرلینډ سفارت او خیبر بینک مرسته کړې وه. د راپور له مخه د دې اونۍ په پرله پسې 5 ورځو کې د هوا معیار د لاهور د 3 ورځو په پرتله خراب دی. د پېښور پوهنتون په ماحولیاتي مرکز کې استاد ډاکټر حزب الله خان وایي حکومت ته کار دا چې په زړو گاډو بندیز لګوي.
لس کالو نه زړه گاډي کنه ندی دا پولیشن ډیر زیات پیدا کوي. بلدار چې کوم کنسټرکشن کیږي او یا دا کچا سړکونه نو دام ډېر وی نقصان پیدا کوي او دا پاتې سرګیاتی. نو دا غمن دغه دې نو پکاره چې لکه تاسو بهر تاسو بدرل ته دیدلی چې کنسټرکشن کیږي یا سکیږي نو څه پردې وته لګولي او غینا
بلخوا د خیبر پختونخوا د عامه صحت د آگاهی یا پبلک هیلث اویرنس الائنس مشرا ډاکټر سایم عابد وای چې په ګرمۍ کې په هوا کې ککړی زرې له درې څخه تر څلورو کیلومترو پورې لوړیږي، او له همدې عمله موږ په اوړي کې دومره ککړتیا نه وینو، خو په ژمي کې په هوا کې ککړونکي ذرات اکثرا له 500 میټرو څخه تر 1 کیلومتره لوړوالي ته خپریږي. نو ځکه د ککړې هوا احساس زیات کیږي او د خلکو په صحت هم بد اغیز پرې باسي.
دا ضروری ده چې موږ خپل د فضا خیال ساتو، ځکه چې د فضا یا هوا چې کمې دي ای کې چې موږ سا الونو اغي نه بیا یو خدای استما چې د لنګ ډیزیز اغه زیاتیږي ورځ برس. نو هغه چې دی چې کم یو کسانو ته ایسما دی یا سی او پی ڈی دی یا لنګ ڈیزیز دی یا دما مرض دی، هغه چې کم یو دی هغه زیات دو چانسز دی. بیا دینا علاوه چې کم یو دی تھروٹ انفیکشن، دینا علاوه چې دی دا یو سو بیماریانو نو می واغسل، دینا علاوه به حدا نور ورکوټ ورکوټ دا سه دی بیماریانو چې دی دلاسه کې دیشي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماحول د خوندیتوب د ادارې یا انوایرنمنٹل پروټیکشن ایجنسی ډایریکټر جنرال محمد انور خان وایي چې سره لننه د دسمبر د 14مې نبا په پیښور کې د گاډو د چیکینګ عمل شروع شي، او د خار په سندو کې د ځینی سټیل میلونو پر ضد هم کاروایی کوو.
نن هم زمونږ په هغه کې میټینګ وشو د ټولو سټیک هولډر سره، کمشنر
په سربرایي کې او بیا د سی ایم سره مو شو چې موږ هغه ته یو پورا کوم انټرنیشنل بیسټ پریکټیسز دی او سکول غواړي نو هغه موږ هغه ته ورکړی دی یو پورا اپریزل رپورټ.
په ماحول کې د اولودګۍ د مخنیوي د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال محمد انور خان زیاتوي چې د دوی د سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د هوا په ککړتیا کې تر ټولو لوړه 85.5% برخه د ګاډو او رکشونو د لوګو اخراج دی، 21% د ګردونو او لوګو ده او 6% د کارخانو او د خښتو د بټونو د لوګو اخراج دی.
مجید بابر چې تاسو رپورٹ لاندې کوو او هم دې رپورٹ سره د روانې غړې نمې برخې ته راورسید. تاسو درې خبرونه مهم برخې و. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیلچوي لاریون ګډونوال د کوټې په سریاب سړک پر لتوهاله دي. د بلوچستان د یووالي کمیټې بلوچ یکجهتی کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون وایان ګلزار بلوچ پر مشالو ته ویل چې لاریونوال د دسمبر په 11 مخکونه کوټې ته ورورسېدل خو حکومت هغوی د کوټې په سریاب سیمه کې ایسار کړي او د ښار مرکز ته یې نه دی پریښي. د احتجاج وروسته لاغې پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر 23 ادا وکړه چې څلور وسلوالې وجلې دي. خو بلوچ فعالان ویل چې په هغو کسانو کې د بالاس بلوچ په نوم هغه کسوم شامل دی چې د پولیسو په بند کې وو. په چمن کې مزدورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دي ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلتوالو حکومت ترمنځ سو واري خبرې ترې هم شوې دي خو نتیجې ته نه دي رسیدلې. او پاکستان د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پورنی وسلوال بریټ په تړاو په افغانستان کې طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بارونو چار وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سیکرټری په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت شار سیمبالی حاضر کړل او غوښتنه ورڅخه وکړه چې په سمدستي توګه د خپل سرپرست حکومت ته خبر ورکړي چې د بریټ د عاملینو په وړاندې په بشپړ ډول پلټنی او سخت اقدام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان حکومت دغه غوښتنو په اړه رسمي جواب نه دی ویلي خو مخکې په بیا بیا ویلي چې د افغانستان خاوره د هیچا خلاف نه استعمالیږي. او اوس لږمن سره سم درته ونې خبرونه سندري جادوګری لرو. دا ونې په سندري جادوګری خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال او دغه ځینې مشهوري سندري دراورو. دا خبرونه چې هارون بچای جوړوي نن یې درته په تکراری توګه وړاندې کوو.
ستلی مشای زه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړی. د دې ونې په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوابه د یو نومیالي سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندره وري. صوبت خان د سیمې له هغه پخوانی سندرغاړو یادېږي چې د سندرو د ثبت لپاره یې هند ته سفرونه کړي، د هندي کلاسیک موسیقي درسونه یې اخیستي او هغه په پښتو موسیقي کې ځای کړی دی. نوموړی د صوبت د مرغوز په نوم هم پیژندل کیږي. د سواد درلود او شعر یې هم ویلی شو. Bye. د سوابای د زیدی کلی او شاعر او د استاد صوبت خان اوریدونکو ایاز طالب چې د استاد په اړه معلومات لري وایي چې استاد د سوابای د مرغوس کلی په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدل و. د طالب په خبره استاد برباب هم غږاو او په هند کې ریکارډ کړي سندرې خورا زیاتې مشهورې وې. طالب زیاتوي صوبت خان استاد د وخت له یو نومیالي شاعر احمدین طالب سره نږدې پاتې شو او دغه چاربیتې او غزلونه به ویل.
صوبت خان ته وکړه جی سوابای ریلاتو د مرغوس کلی نظر پلار نو نعمتو په کل سو او دوا تیایم کې په دغه کې پیدا شو په مرغوس کلی کې د کورنۍ کې کمدار او دغه تعظیم او د ګلوکارانو کورنۍ وځي صوبت استاد چې دا د رباب استاد وو رباب ته ډیر خلک وو خلکو بوته چې کوم نه مراکل او ځکول به کوم او شاګردان یې ډیر زیات بل د علم کتابونه هم ډېر ویلي لکه تعلیم یافته سړی دي د سر ضرور دولت خان دا به نومو دو سره به دبله هم غږوله حضرو کې به مجلسونه کول او بیا د چچ ویسا کلر او هلته استوګنو په هغه چچ په وخت کې کوم دی نو احمدین طالب ورپسې یو چاربی ته ویلي دي چې پټه پزلم استادیش باغچه نه حاله کړله غماز مزونه نه حال شوي باغچه بیا نړوي د دې کسر کې وایي چې خان ابراهیم خان مې میلمستیا وګړه کاله کله صوبت اعظم د دیدنو کې به مولا مړوي جلتین مزونه نه حال شوي باغچه بیا نړوي بیا د ویسا نه پس صوبت استاد سمردان کې پورا استوګنو ځکه چې کله په ډیلي کې 1935 کې دا لوبه وې چې زل په یو غونچی کړي دي سرکاري باجا کې به خلکو اورېده نو ډېر ډېر زیات شهرت ومونته د هغې نه پس بیا په 1937 کې دا دغه وې چې په سپینه کوکه یې پرته نتکی د سرو ده او د نندارو ده دا د احمدین طالب نیمکی را نو دا چې وې نو بیا افغانستان ته سردار داود وغوښته او ډېر زیات مشهور شو په علاقو کې او د زده کړه زیاته په هند کې کړې وه بیا یې باجا وغوله یو غزل کې د احمدین طالب دا یاد کړی دی چې وایي قومت په غونډو ګیر چاپیر نشتې شم خو د آیانه کله زه چاته چاپی شم بی بی پیره مجلسیانو ته حیران یم چې کالي مزور کوي چې صوبت یې شم صوبت استاد یو ماهر مجلسی وو
Thank you.
د زیدې کلی ایاز طالب زیاتوي استاد صوبت خان د ولسی سندرو ترڅنګ غزلونه هم ویلي دي. دغه په خبره هغه وخت چې صوبت خان استاد په مردان کې میشت او خورا زیات مشهور وو، د خپل ویلي یوې سندرې له کبله ځینو خلکو وواژه او مړې په مرغوس کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
کله دې په مردان کې ستوګنو ډیر مشهور وو، دیو سندره وو چې نالت ته خدای وریږي په بازار د چکلی. ما ته مشهور وی یزتلو ما د جنگیزین چالی زما خپل ترو په مردان کې برتی وو. یہ صوبات بارہ بالا خانی میرا غرضول ہے وجل ہو تو پشکال بادور بارہ زیاد پر ادھر او مرغوب سے راڑو مجھے کبھی اکلم نواز کا لا رہا ہے کہ صوبات سندکوں میں خو میلا را خول لاغل ہو اور بس ادھر ہو اور جاڑے ہو نشرات لیں خل کرا لی لاگت معاشیم کو لا اور ادا 1942 ہو میں پدا کا کال او پاتشو اور پاٹارہ سعود اب کی پیدا شو دعا کیا ایم کی د دو درې زامونو د یو نومو خورشید جعفر، د بل نومو پروختیار شمع، او د بل نومو جمشید. خورشید جعفر په هند کې چې کوم دی د میوزیکل ډایرکټر و فلمونو ملمون لده طرزونه مرزونه ګانو ده جوړول. پروختیار شمع وه پېښور ریډیو له طرزونه جوړول، او د دې یو زی او شیرزاده نوم و په دلډاک محکمه کې ملازم و. د احمدین ټول کلام چې پاتې شو د دا هغه څخه و بیا وکیل شاہ وکیل دے خٹکو جو سالے رے ڈائریکٹر دے آگا آگا کلام آگا لٹول ورک دے صحبت استاد آگا آگا چاپ کرے دے سکیلیات پر نمونہ کی آگا مر دے شیرزادہ مر دے ما جی سورا اوری دلی دی دا سورا نرمندان جو صحبت پر شان قربان دا چانے دے کرے دے کی سورا پوری جنگی ادا زمون سر اختر جدوکار دے استاد صحبت خان آگا زمانہ کی غزل پچانتی جندو دور احمدی غزلی لبی غنی ولی چدا زماں ہم راشا دل بر راشا گائے ولی چدا گائے راشا راشا دل ربا کے دخلا خوب لری استاد صوبت خان زما دیر پخت دیتا سپاہی
پېښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي استاد صوبت خان په الکوالۍ کې د حجرو د موسیقۍ په محفلونو کې برخه اخیستل پیل کړل، او د سیمې له یو مشهور ولسی شاعر احمدین طالب سره یې نږدې ملګرتیا جوړه شوه. د یوسفزی په خبره د پښتو ژبې او پښتني کلتور په ژوندي ساتلو کې د صوبت خان استاد او احمدین طالب په څیر شاعرانو او سندرغاړو مهم رول لوبولی دی.
زمونگا مشران دا خبر کئی کم چھ زیاد تر اس پنشت پا دنیا کے او چھ کمو ناغی بمونگ سر دا خبر کولے چھ صوبت استاد چھ دے چھ اکثر با مرغوس پا صوبتی باندیم یادے دا نو ادا چھ کمو دا احمدین طالب یارو مو دا غا شاگردو مو دا بیخی دا سیوا لکا سنگا چھ دے میر دا غالب پوردو کے چھ دا غا سو شاگردانو ناغا ٹول یاران ہمو دوستان ہمو پا ابتدا کی بدا دا رور محبت پا تبلہ بیغا گولا او دغه چې کوم دن وسره او جرو کې د ملګرو دوستانو په لا کې چاربیت دی ویلي سندري دی ویلي دغه د پلار او د احمدین طالب هم ډیر خطالو نو صحبت بیا د احمدین پرنګ کې رنگ شه. احمدین طالب دی وتمانزو 400 سیدون کې وو یو لوی عالم مو مرغوس کی دینی علم ماسلو یا پزیدہ کی مرغوس کی ڈوڈیر کی اگر خپل داغه شاعرانو پته لګی چې داغه چاربی تنو چا په ټول سیمو کې پاتې شوی دی. احمدین طالب وای چې یا زما د سنگین شعر برکت ته یا په جبه د صحبت کې ډیر لذت ته خلک وای چې صحبت د مرغوس خو زه وامه چې نه مرغوس د صحبت یعنی دا مرغوز هم داغه په وجه باندې یادیږي. زمونږ د بیاض نفس خصوصا د علی خان او د بیاض نفس تر خدای خدمتګارۍ پورې چې زمونږ څخه مداغه دوره ده نو په دې کې زمونږ هم دې ولسی شاعرانو او ولسی سندرغاړو زمونږ دا ژبه ژوندۍ ساتلې ده او دا ادب ژوندۍ ساتلې ده.
د سوابای د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی زیاتوی صوبت خان استاد د خپل ځینو هنرمندانو ملګرو په مرسته نوی دلی ته لاړ ولته یو شمیر پښتو سندرې ثبت کړې. د ده په وینا استاد د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو تر څنګ کابل ته هم هنري سفرونه وکړل او د ولسونو له داد او مینې سره سره دولتي انعامونه هم ترلاسه کړل.
زمونږ ګورو چې په دغه زمانه کې یو پله دی زمونږ په اجرو باندې راج کړی دی او نو بیا دا سوچ چې په کلکته کې او په ډیلی کې د نوې دنیا فزونه مخې ته راغلل او ریکارډنګ کمپنۍ قائمې شوې. صحبت استاد چې کوم دی نو د خپلې ضلع نه چې کله ووته نو هغه بیا داسې وه چې د اکرم خان استاد باجی هغه چې دی نو ځان ته راغ کړ په کال 1934 زمانه وه چې دی د سردار سادو سنگ یو کمپنی وه بانگا فون نومې کمپنی چې هغې ته لاړ او د یو ناتیه موږ ته ناتیه سندره هم ویلې شوې چې دا ده وویل چې روز محشر بشی اشکار نبی یا بواخی دو امت سہار نبی او دی سر د چ دینو دو دا کپنے نا خپل فنی سفر پیل کنو بیا د ټول هند کې چرته چ پختانو ک په دیلی کې او ک په ملی آباد کې او ک د پختونخوا کې بیا رو رو د شهرت غږ هغه وخت کې کابل تم لاړو چې کله د په دریجه بکې یو ککوړ د اورسه د کابل تا نو ال د کابل گورنر هاشم خان هغه واوري د داغه داسې و چې سرور سردار عالم یا محمد مصطفی نو د چکل هغه وویل نو بیا د دربار ته هم هلته وغوښتې شو او پېښور ته چې کله د فرنټیر ټریډنګ کمپنی په نوم باندې هم د بانګا فون یو برخه راله او په 1935 کې دلته هم یو دغه ساده شوه کمپنی نو د استاد صحبت په دلته هم ته دی بیا کلکتې ته هم ته ډیلی ته هم ته او رو 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 د پټول هند باندې خور شه او دا د ینګ انډیا کمپنی دا سندره د پړمبی ځل باندې ریکارډ کړل ته چې بے پتا بے مروت وی پښتون نه دی چې بے ننګ بے غیرت وی پښتون نه دی. په دغه زمانه کې چې کله د احمدین طالب دانی مکه وی چې په سپینه کوکه دی پرته نه ته د سرو دا د نندارو دا نو دته د آل انډیا ریډیو د ریډیو سٹار خطاب هم ورکړی شو.
د سوابای یو مشر موسیقار فاروق استاد چې په سیمه کې یو شمېر شاګردان لري صوبت استاد دی و تکړه سندرغاړي په توګه یادوي. دیوای صوبت خان استاد د پښتو ولسی سندرې په تیر چار بیته په لوړ هنري کمال ویلې ده.
هغه وخت راغی او تعلیم یافته سړی و او یو شاعر و په خپله باندې، او دریم چې دی نو هغه فنکار و، نو دا دوه درې سیزونه چې دی نو هغه سره خپل دغه و ښه غزل او ښه چاربیت هغه وخت کې په دوی هم احمدین طالب سره دی هغه یې ځان سره پاتې کړی و چې ټول عمر هغه سره و، د ډېرو شعر او اشعارو نه هغه خبر کړی و. هغه وخت کې د غزل دور رواج نو، او سندرې او چاربیتې چې دي نو دا صوبه خان بابا ډېرې ویلي او بیان یې ډېرې ویلي. هغه وخت گلشن کمپنی وه کنه په جیجی کې، د هغې نه به سندرې کارټونه راتلل. هغه وخت کې دی په مردان کې و، په آل مرغوز او ځای مردان کنه داسې و دغه به وده ده. دی خو ډېر په مرغوز کې نه دی پاتې شوی، شمل فاروق سیر چې وشي دا د ده زوی و، ډېر ښه په موسیقار پاتې شوی. خورشید ظفر د ده زوی و، هغه په انډیا کې ډېرې موسیقۍ کړې وې، خو چې بیا پاکستان ته راغی نو هغه عشقي حبیب یو فلم و هغې وکړو، او دې نه وروسته بیا وفات شو. په هغې کې قوالیم چې ویلې وه په دې باندې میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، دا خورشید ظفر چې ور بیا ډېر تعمیل سړی و. نصیح دغه خو د لونو د طرف نه شته دی کنه، ځکه ګلریز ته بس هم چې د اجداد هغې د کورنۍ سړی دی کنه. او داسې زمونږ په کونډه کلي کې زمونږ گلزار استاد دا هغې لکه نصیح و کنه، پنځه شپېته کاله خو هغه دا هنر کړی و شي.
اوریدونکو بیا هم د مرغوز د صوبت خان د هنر پښتني ټولنې ته د هغه د خدمتونو په اړه د لیکوال او شنونکي نورالامین یوسفزي خبرې اورو. دی وایي د صوبت خان د اواز او موسیقۍ خواږه و چې هغه به د سیمې خانانو او نوابانو خپلو محفلونو ته دعوت کاوه، او د هغه د هنر قدردانی به هم کوله. د یوسفزي په وینا صوبت خان له دې وجې هم په هنر کې رشد وکړل چې هغه لیک لوست کولی شول او په شعر پوهېده.
ځینې خلکو دا خبره هم هغه وښوي چې کوله چې دا د دربارونو شاعر ده، ځکه چې دی به د والي سواد په هم بله ځان سره د دیر نواب څخه به هم ته داسې د کابل بادشاه به هم ځان لهغه دا وه چې د هغه د فن خواږه و، د هغه د مرای خواږه و. بیا د هغه چې د پښتنو د کلتور څنګه چې سپرات وایي چې ته د یو کام په کلتور باندې د هغې په ژوند ځان پویا کول غواړې، د هغې سندرې واوره، نو دا به وو چې دا د پښتنو د روح سندره وه. او بیا دې د مرغوز نه ویلی شي چې څنګه احمدین طالب سواد ته او مردان ته تللی و په آخري وخت کې، نو دی هم او څنګه چې زمونږ بیا د هغې نه وروسته زمونږ عبدالواحد کدار هم مردان کې استوګن شو، نو دی هم بیا مردان ته لاړو. صحبت استاد، عجیبه خبره دا ده چې د ده چې کومې مقبولې سندرې دي یا چاربیتې دي، یا د ده خپلې لیکلې دي او یا د احمدین طالب دي، او دا لیکونکی او پویه سړی ځکه چې احمدین طالب شعري مجموعه چې ته کومه چاپ کړې ده، نو په هغې باندې سریز هم ده په خپله لیکلې ده.
نورالامین یوسفزی زیاتوي صوبت خان او دغه د وخت نورو یو شمېر سندرغاړو نه یوازې پښتو موسیقۍ بلکې پښتني کلتور او ټولنې ته هم د قدر وړ خدمتونه کړي دي. د یوسفزی په خبره د هنرمندانو په خپلو سندرو کې پښتنو ته د مینې، ورورګلوۍ او کامی یووالي درسونه ورکړي دي.
زمونږ په دغه زمانه کې چې دی نو د کیو په لاره د زرخان استاد په مازیګر
کې لیوانه کګه د خیال زی مشهور او دغه شان د راغل عبد الربان نو بهار د میر احمد خان استاد زاکه د خانم جان داسې د چشتي چمن جان ز پور بل کې کټ پکت ګلو نګدما داسې د میرون نساء ما به ماما چوي پسره ډولای کې د سبزری خان استاد چې زمکه د مکی بزنګ دل لکټال نو دغه سي د صوبت استاد سندره هم پټول پښتونخوا کې چې دی نو دا به مونږ ویل شو چې دا سندره چې دی دا زمونږه د کلتور زمونږ د ژوند جوات کوچ کی او دا داسې و چې زمونږه کيو پلې د فن خدمت کړو نو بل پلې چې دی پښتون تهذیب ڈیسینٹ کرے دے پولائٹ کرے دے او بل خبر دا دے چھے دخل کو ضرور خوشحال کرے دی او کیو پلے فن جواندے ساتلے دے نو بل پلے کلتور یا زمونہ ثقافت ہم جواندے ساتلے دے او دائے تر شلے میں سدے دا کم چھے بیا دا اسلامیہ کالج دا خیٹے نا چھے رومانٹیسزم راوزی او دا خدای خدمتگارے تحریک دا داغا نا چھے کم کام پرستا او ترکی پسند دا دیر تحریک راوزی بیا ولسی دا دی جرگا پا گرا گئے نو پو گو باندے دی خلق راوڑے دے او مونږ ته زو سرمایه پر خو دې د خپل ژوند د خپل ثقافت د خپل کلچر زما خیال چې مونږ څومره هم د یو ستایو او څومره هم د دې په ژوند او په پن باندې کار کو دا وکړو
مشال ریڈیو ده.